په پیښور کې د ورځې 2 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې یو بل غړی کې به هم زه هارون بچا در سره يم. سلامونه مې ومنه په پرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیز موضوعاتو رپورټونه او نیوز پروګرام د مشال ریډیوي مجله درورو خبرونه به منور شاو وړاندې کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې لیدو کاته کړي. تحریک انصاف وای په کراچۍ کې پولیسو جلسې ته نه دی پریښي او ګڼ غړي یې نیولې دي. په اردن کې په یو ډرون برید کې درې امریکایي سرتیري وژل شوي او لسګونا ژوبل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان نن په اسلام آباد کې لخپل پاکستانی سیال جلیل عباس جیلانی سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې تر ابتدایي ملاقات وروسته به له عبداللهیان سره په تفصیل په دوه اړخیزو مسلو خبرې کیږي. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه عبداللهیان به د پاکستان له نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ او د پوځ له مشر جنرال عاصم منیر سره په امنیتي مسلو غږیږي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په 14مه او 13مه ایراني او پاکستانی پوز د یو بل په خاوره بریدونه وکړل او د هغو وسلوالو د وجلو داوی یې وکړ چې په وینا یې د دوی په ملک یې حمله کولې. تر دې وروسته دواړو هیوادونو د یو بل پر ضد تون بیانونه ورکړل او سفارتي اړیکې د لنډ وخت لپاره وځنډېدې، خو وروسته یې وویل چې د اړیکو د بهترولو لپاره به کار کوي. د جنوري په 18مه د ایران په سیستان بلوچستان کې نامعلومو وسلوالو نه پاکستانی وګړي وجل چې اسلام آباد د تحقیقات غوښتنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په دې اړه به پلټنې کیږي. هیڅ وسلوالې ډلې د دې برید ذمہواري نه ده منلې. د سوات په مټه کې د غیرت په نوم یو لک او جنۍ وجل شوی. د مټې تحصیل کالاکوټ پولیس تاڼې مشر ایس ایچ او شریف الله خان نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې پرون ماسپخین د لاکو کارل خوړ نومې کلي کې په کور دننه یوې ښځې خپله لور او یو لک د غیرت په نوم وجلې دي. د پولیسو په وینا دغه ښځه د وسلې سره نیول شوې ده. پولیس زیاتوي چې دا د غیرت په نوم وجنه ده. د پولیسو په مدیت کې د قاتلې پر ضد مقدمه درج شوې او پلټنې پیل شوې دي. پاکستان کې د غیرت په نوم وجنه قانوني جرم دی او په کې ککړو کسانو ته د مرګ سزا کېدلی شي. په سوات کې د دی اویکننګ یا بیداری په نوم د بشري حقوقو یو غیر حکومتي اداره وای په 2023 کال کې تر اگست میاشتې پورې د غیرت په نوم وجنو کې تر شلو زیاتې ښځې او سړي وجل شوې دي. تحریک انصاف وای په کراچۍ کې یې پولیسو 15 غړي نیولي او د دوی په جلسه یې اوخ کې بیونکې ګیس کارولی دی. د تحریک انصاف یوې ځایي مشرې زهرا ندیم د جنوري په 28مه د پولیسو سره تر نښتو لږ وروسته مشال لیډیو ته وویل چې په قصدي ډول دوی کمپاین کولو ته نه پرېښودل کیږي.
دا وای د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا انتخاباتي کمپاین روان دي. یوازې د پاکستان تحریک انصاف لار ولې نیول کیږي؟ موږ نن هم پر امنا لاریون کولو او له دې لپاره وړاندې نه اجازه هم اخیستی وه، خو بیا هم موږ کمپاین ته نه پرېږدي.
بلخوا د کراچۍ پولیسو مشال لیډیو ته ویلي چې د تحریک انصاف غړي یې ځکه ونیول چې هغوی کاڼي ورول او لس پولیس والا یې ژوبل کړل. پولیس ادعا کوي چې دوی د امنیت لپاره ولاړ وو، خو تحریک انصاف په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی له ګوند سره تعصب روان دی او پولیسو یې غړي د انتخاباتو کمپایني جلسې مخنیوي لپاره نیولي دي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر سردار اخترجان منګل وای په سرګند ډول معلومیږي چې د فروری په 8مه کېدونکي انتخابات به شفاف نه وي. هغه پرون په کوټه کې وی جلسې ته وویل چې نگران حکومت او پوځي اسټابلیشمنت ته خبرداري ورکوي چې په انتخاباتو کې د خپل خوخي سیاستوال کامیابول به په ناآرامه بلوچستان کې د لګو ډیر پاتې جمهوریت مرګ او د نورو بلوچانو د ناراضه کولو سبب شي. د ټاکنو کمیشن او نگران حکومت په دې اړه تازه خبرګون نه دی خوولی، خو په تېرو وختونو کې ژمنه کړې چې راتلونکي انتخابات به شفاف وي او هیڅ ګوند یا سیاستوال سره به زیاتې نه کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن په کابل کې د گاونډیو او سیمیزو هیوادونو د سفیرانو غونډه جوړیږي. تمه ده چې په دې کانفرنس کې به د چین، پاکستان، ایران، مرکزی ایشیا هیوادونو او روسیې استازي ګډون وکړي. په دې اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی رسنیو ته په لیږلي ویډیوي بیان کې ویلي چې د غونډې ډېر پام به په سیمیز اتصال او د ترانزیټ سوداګرۍ زیاتولو ته وي. دا په داسې حال کې چې پاکستان له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړي چې له وجې سوداګري کمه شوې ده. په چمن کې له دریو میاشتو زیاته موده کېږي چې خلک د دې شرط پر ضد په احتجاج دي او لاره د تجارت لپاره تړلې ده. د تورخم لاره هم له دې امله تړلې وه چې تېره اونۍ په لنډمهالي ډول د سوداګریزو مالونو لپاره پرانستل شوې ده. او بل خبر دا چې د امریکای ولسمشر جو بایدن وایي د شام له سرحد سره نږدې په شمال ختیځ اردن کې په میاشته امریکایي ځواکونو د ډرون حمله شوې چې پکې درې سرتیري وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. یو امریکایي چارواکي وروسته وویل چې د جنورۍ په 20مه ناوخته شوي دی برید کې لږ تر لږه 4 پوځیان ژوبل شوي هم دي. بایدن د جنورۍ په 20مه په یوه خبر پاڼه کې زیاته کړه چې که څه هم تر اوسه پورې د برید په اړه نور معلومات غونډوي، خو ورته معلومه ده چې حمله په شام او عراق کې فعالو د ایران ملاتړ لرونکو ډلو کړې ده. دغه په وینا ترهګرۍ سره به یې مبارزه روانه وي او د دې حملې له ټولو ذمهوارو سره به حساب کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په دې برید کې لاس نه لري. اردن دا ترهګره حمله بللې او د غندلو ترڅنګ یې ویلي چې امریکا سره د سرحدي دفاع د قوي کولو په اړه همکاري کوي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه ول منور شاه موریدل اوریدونکو رپورټونو ترازو خو مخکې یو ځل بیا ورځو اسلام آباد ته لا غزه بر سره خپل خبريال طاهر خان په خبرونه کې وی او طاهر خان تاسو بیا هم سلیمی شي وایو. موږ په خبرونو کې هم اوریدونکو ته ویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالحیان نن اسلام آباد ته رسیدلی دی، خپل پاکستانی سیال جلیل عباس جیلانی سره یې کتلي هم دي. بیا دوی لکه چې یو خبري غونډه کې هم دواړه ښکاره شوي دي، خبري کړي دي. نو دغه خبري غونډې کیسو ویل دی که مهم ټکی موسا شریک ای مهرباني.
سلام بچا سب تاسو ته تاسو ری دن کو تا د پاکستان او ایران د بهرنی او چارو وزیرانو اول یو په یو ولیدل، بیا د پلاو یا د وفود په سطح باندې او قتل او دا غیر رسو کوم خبري کانفرنس کړي دي. نو زنې چې کوم دي یو موافقه شوه د بدن شیانو باندې، نو دا غي جزئیاتو کې اولنې خبره دواړو د بهرنیو چارو وزیرانو دا خبره وکړه چې د لوړې سطحې یو مشاوراتي میکانیزم باندې اتفاق کړی دی چې هغه به د خارجه وزیرانو په سطح باندې وي او دوی به په ایران کې او په پاکستان کې غونډه کوي او دوی به جایزه اخلي، جاج به اخلي په مختلفو شوبو کې د تعاون. دویم دی وی چې د ترهګرۍ په ضد باندې هم دی دواړو موافقه کړې ده چې په ایران د ایران په زاهدان کې او د پاکستان بلوچستان په تربت کې به دوا افسران ځای په ځای کیږي او هغه به د ترهګرۍ پر ضد یو بل سره یا معلومات یا چې هر څه وي نو هغه به هر وخت په رابطه کې په دې باندې هم اتفاق شوه دی. دریم اتفاق دا شوه دی چې د پاکستان او د ایران پولو سره نږدې چې کوم یو خطیر کال په اپریل کې ځنې مارکیټونه خلاصیو مشترکه، نو 15 پاتې او دیو چې ډېر زر په دې اتفاق شوه دی چې هغه مارکیټونه مشترکه هم جوړ شي او دغه خلکو د دواړو غاړو چې کوم په پوله باندې ژوند کوي د هغې اقتصاد او د هغې ترقۍ لپاره به دا ډېر مهم وي. بیا خبري کانفرنس کې ځینې پوښتنو ته جواب هم وویل شو او بل خو د ایران خارجه وزیر ته به اول لاړ شو، نو هغه لکه هغه روایتي پاکستان او د ایران ترمنځ چې کوم اړیکې دي، تعلقات دي، هغې ته اشاره وکړه چې تاریخي دي. خو هغه دا خبره هم وکړه چې دواړو هیوادونو ته د پټکو د ترهګرو نه خوا غواخ دی او تا یې هم منل چې په پوله کې دواړو غاړو ته د دې مخالفین موجود دي. وسوال البته دا داوی هم وکړه چې دغه مخالفین د نور هیوادونو هغوی ته یعنی دغې ملاتړ کیږي، تاوان ورسره کیږي چې په پاکستان او په ایران کې مشکل پیدا کړي، خو د چا یو هیواد نوم یې وا نه خسته. بل خو بیا د ایران خارجه وزیر دام وي د پاکستان لخوا د ایران ولسمشر ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې شوې ده او هغه ویچ دواړه اتفاق وکړو چې د ایران ولسمشر زر تر زره پاکستان سفر وکړي او دلته به دا تپوسو مشو چې څنګه دواړو هیوادونو دومره زر هغه چې کوم د 14 جنوري باندې ایران د بلوچستان پنجګور کې حمله کړې وه او دا هغه وخت ویلي وو چې جیش العدل په نامه د وسلوار ډله هغه په نخه کړې وه، خو پاکستان بیا دا خبره کړې وه چې د هغې کې دوه ماشومان مړ شوي، درې پکې جوړول. بیا پاکستان په 13 جنوري د دغې حمله جواب کې بیا په ایران سیستان بلوچستان کې حمله وکړه او پاکستان دا دعوه کړې و چې دی نه دی وسلوال مخالفین هغه په دغه حمله کې وجلی وو. خو د ایران لخوا چې کوم بیان راغلی وو نو هغې وی چې په دغه کې ښځې او ماشومان هم وجلی شي وو چې هغه ټول بهرنیان. خو بهرحال بیا تعلقات خراب شي وو. سفیر پاکستان خپل واپس را بللی وو. د ایران سفیر هغه وخت کې په تهران کې وو. هغه ته وی چې درانه شي. بیا سفارتي سفیران هم راغلل او اوس د دې سفر هدف زما نظر دا دی چې هغه تعلقاتو کې کمی وو، هغه کشیدګي وه، ترنګلې حالت وو، هغه تر ډېره حده اوس دې سفر سره نارمل شوي دي.
ښه، دوی به د سفر څو ورځې د ایران د بهرنیو چارو د وزیرو نن چې دا خبري غونډه وشوه، د اوس نه پسې بیا د ورځې په اوږدو کې څه دغه دي معمولات دي، دوی به چا سره ویني ګوري؟
د سفر د وخت په اړه باندې خپله دی ویلی چې څومره وي. خو چې کوم یو پروګرام د بهرنیو چارو وزارت لخوا دی نو هغه هم دا دی چې نن د پلاوو دا غونډه وشوه او بیا وزیر اعظم نگران انور کاکړ سره غونډه ده او داسې معلومات هم مشاد ریډیو ته ترلاسه کړي دي چې دی به نن ماسپښین لږ لږ شیبه وروسته بیا دی د پاکستان د فوج مرکز راولپنډی ته ځي او د پاکستان د فوج مشر سره به هم هلته غونډه کوي. نو بهرحال سفر ممکن ده چې یو ورځ وي، ځکه چې ځینې غونډې وشوې، مهم رسمي خبرې هم په خارجه وزارت کې اسلام آباد کې وشوې. وزیر اعظم سره غونډه هم نن ده او د پاکستان د فوج مشر سره هم ویلي شوي چې غونډه هم نن ده. نو داسې ښکاري چې غونډه نن ده، د سفر هم یو ورځ، ځکه ټولې چې کوم ملاقاتونه ټول هغه هم نن دپاره پلان شوي وو.
سمه ده، ډېره مننه طاهر خان ور اسلام آباد موږ ته معلومات راکول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته رسیدلی دی، هلته لخپل پاکستانی سیال سره لیدلی دی، وروسته بیا خبري غونډه کړې ده، بیا داسې پروګرام هم دی چې به د پاکستان له نگران وزیر اعظم سره ګوري، بیا به د پاکستان پوځ له مشر سره هم ښایي چې ملاقات وکړي. نو څنګه څنګه چې دا ملاقاتونه کیږي موږ به لخپل خبریاله بیا نور معلومات هم تاسو درکو. سیبل رپورټ زو په پاکستان کې د فبروري 8 د انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو او نمائندانو کمپاین روان دی. په دې لړ کې تحریک انصاف هم د جنورۍ پر 8 یعنی پرون د ملک په بیلابیلو برخو کې جلسې وکړي. البته په کراچۍ او ځینو سیمو کې دا جلسې ځکه یا خو له سره ونه شوي او یا هم دغه وي کمرنګ وي چې پولیسو د دې ګوند ګڼ غړي ونیول. پولیس دریز لري چې په ځینو ځایونو کې د امنیت ساتلو لپاره د قانون 1/1/1 د فل غولې نو ځکه د خلکو پر غونډېدو پابندي ده، دوی خلک نه پرېږدي چې جمع شي په یو ځای کې. خو تاریخ انصاف وایي چې له دوی سره ښکاره زیاتې روان دي او کوښښ کوي چې د کمپاین مخه یې ونیول شي. نیاز علي له کراچۍ نه دا رپورټ راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ مشران وایي چې د کراچۍ پولیسو پرون د جنوري په 8 دوی انتخاباتي کمپاین ته پرې نه خودل او هغه وخت د دوی د 15 نه زیات غړي او پلویان ونیول چې دوی د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کراچۍ ښار په کلپټن سیمه کې پر امنه لاریون کولو. د پولیسو او پی ټی آی پلویانو ترمنځ انختی 100 ساعته رواني وي چې پولیسو په لاریون کوونکو اوخ کې بیونکي ګیس وکارو او هوایی ډزې هم وکړې. د کراچۍ ښار د ختیځي ضلع د پاکستان تحریک انصاف یو مشر امیر حمزه بیا مشال لیډیو ته وویل دوی په راتلونکو انتخاباتو کې د پرخه اخیستونکو کاندیدانو سره پر امنه لاریون کولو او دا د دوی د انتخاباتي کمپاین برخه وو، خو پولیسو یې لار ونیولا. امیر حمزه وایي د دوی ګڼ شمېر پلویان پولیسو ټپیان کړي دي چې اوس په روغتونونو کې د درملنې لاندې دي.
یو طرف ته حکومتي چارواکي دا وایي چې موږ ټول سیاسي ګوندونو لا لیون پلینګ فیلډ کړی دی، اور بل طرف تن د کراچۍ په ښار کې یو پر امن احتجاجي ریلی باندې حمله کول، پاغې شیلنګ کول، پاغې لاټی چارج کول، چې په هغه کې د پاکستان تحریک انصاف ګڼ شمیر کارکنان چې په هغه کې زنانا اور ماشومان هم وو هغه جوبل شوي دي اور په ګڼ شمیرو کارکنانو باندې پولیسو اف آی آر هم کټ کړی دی.
امیر حمزه زیاته کړي چې د دوی د 15 زیات غړي او پلویان پولیسو گرفتار کړي دي او مقدمه پرې هم درج کړي. بلخوا د سیمې پولیسو ایس ایچ او ذوالفقار علی شاب یا مشال لیډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړي او ویلي چې پولیس د تحریک انصاف د لاریون په وخت د امنیت ساتلو لپاره موجود وو چې د پی ټی آی پلویانو پر پولیسو برید کړي او تر لسو زیات پولیس عسکري جوبل کړي دي. دی وایي د پولیسو سره نه لخت وي او نه اوخ کې بیونکي ګیس ټوپکو، موږ د دوی د امنیت لپاره موجود وو خو د راتلو سره سم دوی په پولیسو بری برید وکړو. د لسونه زیات پولیس پیانې جوبل کړي دي. د پولیسو ګاډي ته زیان اړولې دي. پولیس پیانې زخمی کړي دي.
پولیس کی موبایل توڑ دی. پولیس کے سپاہی زخمی کیے.
د یادې پیښې وروسته د پولیسو SHO ذوالفقار شاه بیا د شپې ناوخته مشال لیډیو ته تایید کړي چې د پی ټی آی پلویانو په ضد مقدمه درج کړي او د شلو پورې کسانې پکې نیولي هم دي. په کراچۍ کې د یاد لاریون او پولیسو سره نښتې په وخت د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ یو سیاستوالي زهرا ندیم بیا مشال لیډیو ته ویلي، نگران حکومت د راتلونکي ټول ټاکنو نه د پی ټی آی بهر ساتلو لپاره هر غیر قانوني لار وکاروله، خو دوی به د هغوی مقابله کوي. داوی د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا انتخاباتي کمپاین روان دي. یوازې د پاکستان تحریک انصاف لار ولې نیول کیږي؟ موږ نن هم پر امنا لاریون کولو او له دې لپاره وړاندې نه اجازه هم اخیستی وه، خو بیا هم موږ کمپاین ته نه پرېږدي. د پاکستان نگران مرکزی او سن حکومت او بیا د ټاکنو کمیشن د پی ټی آی دا تورونه رد کړي او ویلي ټول سیاسي ګوندونو او آزاد کاندیدانو ته د انتخاباتو کمپاین لپاره یو شان موقع ورکول کیږي. په کراچۍ کې د پولیسو او پاکستان تحریک انصاف پلویانو ترمنځ دان خطې په داسې حال کې شوې دي چې له دې وړاندې د پی ټی آی رسمي ویب پاڼه هم تړلې شوې ده او پی ټی آی ګوند وایي یا دا ویب پاڼه د راتلونکي ټول ټاکنو کې برخه اخیستونکي خپلو کاندیدانو د کمپاین لپاره کاروله چې د جنوري په 15مه تړلې شوې ده. ټاکلې شوې ده چې د 2024 کال د فروری په 8مه په پاکستان کې به انتخابات وشي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندیدان پړومبي ځل په آزاد حیثیت په بیلابیلو نښو په دې انتخاباتو کې برخ اخلي، ولې چې د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 14مه د ټاکنو کمیشن پریکړه په ځای وساتله او تحریک انصاف ته د کرکټ بیټ نښه ور نه کړه. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان لوی سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند پرون خپل انتخاباتي منشورونه اعلان کړل. د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وبخی پرون نه بلکې د جنوري پر 20مه دوی د انتخاباتي منشورونه خبر کړی دی، اعلان کړی دی. د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په لاهور کې غونډې ته وویل چې د منشور ته ټولو مهم ټکی د ملک اقتصاد رغول دي. بلخوا پیپلز پارټي په خپل منشور کې په هر ضلع کې د انرژي د تولید لپاره د گرین پارک ترڅنګ د پونتون جوړولو وادي هم کړی دي. تفصیل اسلام آباد راشد خټک را کوي.
په پاکستان کې لویو سیاسي ګوندونو د خپل خپل انتخابي منشور اعلان په داسې وخت کې وکړو چې په انتخاباتو کې تر دوو هفتو هم لږ وخت پاتې دی. مسلم لیگ نون او پیپل پارټي دواړو په 20مه جنوري انتخابي منشورونه وړاندې کړل او رسنیو ته ولېږل، بیا په ټولنیزو رسنیو هم خپاره کړل. د دواړو زور په ملک کې د انرژي بحران ختمولو او خلکو ته په ارزانه بیا بجلی ورکولو باندې دی. د منشور نه علاوه د دواړو سیاسي ګوندونو مشران په جلسو کې هم د 200 او 300 یونټو پورې بجلی خلکو ته مفت ورکولو وعده کوي او وایي چې انتخابات ګټلو نه پس په زرګونو میګاواټه بجلی پیدا کولو لپاره ګامونه اخلي. خو ډېر اقتصاد پوهان د دوی وعده د ووټونو اخیستلو لپاره جذباتي نری ګڼي او وایي چې سیاسي ګوندونه داسې پلان نه لري چې په اسانه عملي شي، ځکه چې پاکستان د IMF د پیسو نړیوال صندوق نه قرض اخلي او اقتصادي پالیسۍ په خپله خوښه نشي جوړولی. د ډان روسپانه د اقتصادي چارو رپورټر مبارک زیب خان په دې حق له مشال لډیو ته وویل.
اکنامک پرسپیکټیوز کې د دوه مینیفیسټوز ته ګورو نو لکه دا د دې بیسس چې کوم دي نو هغه کنفرم نه دي، لکه هغه په فیکټس باندې بیس نه دي. هغه منتھلی او کوارټرلی چې کوم ایڈجسٹمنٹ کیږي نو هغه مکمل مسلسل روان دي او ټیرف هم دونه زیات کو او د هغې باوجود هم زمونږ سرکولر ډیټ چې دی د اکتوبر پورې 2.6 trillion روپیز دی. نو د دومره غټ ډیټ سره به لکه دا ریلیف ته څنګه ورکړي، ځکه چې ستا 70-80% خلک چې کوم دي نو هغه فال کوي د 300 یونټو پورې. دا ما تاسې یو پولیټیکل سلوګن ښکاري، لکه د دې د ریالټي سره تعلق نشته دی.
په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال حق نواز خان وایي چې دومره ناوخته د انتخابي منشور اعلان کول په خپله د سیاسي ګوندونو غیر سنجیدګي ښکاره کوي. د د اقتصادي او انرژي بحران ختمولو په اړه د مشال لوی پوښتنه داسې ځواب کړه.
پاکستان کې غټه مسله هغه د توانایي ده چې دلته کې بجلی ده که ګیس دی که تیل دی، دا کشته هم وسایل خو هغه شان کارول کیږي نه، د هغې لپاره څه پلان شته؟ که موږ سیاسي ګوندونه ګورو هغه زیات تر په نارو باندې راځي، خو په عملي میدان کې چې بیا کله که هغه موږ د تیر حکومت د پاکستان تحریک انصاف خبرو کو یا د هغې نه مخ پاکستان مسلم لیگ چې کوم حکومت و یا نور حکومتونه چې څومره دي، بیا چې کله په اقتدار کې دغه سیاسي ګوندونه راشي نو دوی بیا هغه اهداف هم بدل
ډېر تجنګران وایي چې زیاتره سیاسي ګوندونه د اقتصاد پوهانو ښه ټیم نه لري. چې یو د عمل قابل منشور ورته جوړ کړي او په عمل کې د انرژۍ ستونزه هواره کړي. خو اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی مشر ډاکټر ارشاد د انتخاباتو نه پس د حالاتو ښه کېدو په اړه خوشبین دی او باور لري چې سیاسي ثبات سره په ملک کې اقتصادي ثبات هم راتلی شي. د پدې اړه مشال لډیو ته وویل
چکل ہم تو ویل فیئر کے بیا سٹرونگ اکنامک ڈیسیژن تے شارش دے نو دے بجلی اگ پراپر قیمت اگشتے شنو ایک تو بیا سبسڈیز ور کے او مختلف شین کے نو دغ دو پارٹی دی چے دوی تو امید کے دے شو خوب دا ٹول ڈیپینڈ کئی چے تا سو پورے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ درا غلی او پراپر الیکشن اوشی او کریڈیبلی او خلق اومنی او بقدار کینی بیا دیر سکے دے شی او کو دغ نو او پوسٹ پولیٹیکل ٹرمائل شروع شو کم چے زمونگا پ تاریخ
الیکشن کمیشن آف پاکستان د انتخاباتو لپاره د 8 فروری نیټه ټاکلې ده. د سیاسي ګوندونو نمائندګانو او آزاد امیدوارانو ته انتخابي نښې هم ورکړې دي او د بلټ پیپر چپول هم دوام لري. د انتخاباتو کې تر 13,000 زیات امیدواران برخه اخلي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د فبروري پر اتمه کېدونکو عام انتخاباتو لپاره بیلابیلو سیاستوالو کمپینونو ته زور ورکړی دی. دوی مختلف سیمو ته ځي او خلکو سره د پرمختیایي کارونو وعده کوي. په کورمه کې هم د قومي اسمبلۍ او صوبایي اسمبلۍ نمائندان پر خلکو ګرځي او رایه ترې غواړي. خو دلته د خلکو لوی مسلې څه دي؟ دوی د انتخاباتو له کاندیدانو څه تمه لري؟ لاوی څه غواړي؟ طارق اورکزی په دې اړه د کورمې له ځینو کسانو سره خبري کړې دي. وغه مونږ ته برالي کړې دي
سید صبیر حسین، کورم ایل ٹیچر ایسوسیشن وائس پریزیڈنٹ. مور اتون کے مینی ایم فینا دا توقاتی چھ دوی متوال اوال کور امن بوندی وی کی زکت چھ کلے ایمو کورما پا امن شوالا نو یکینا دیتا خود با خود ترکی رچی او دی سارا سارا لکموتا ایجوکیشن کے دیر زیادہ مسئلی دی پا ڈسٹرک کورم کے نئی یونیورسٹی چھتا او نئی میڈیکل کالج تھا. اس سارا مودا کم سپتال دے دا چونکہ اپ گریڈ نہ دے وای واڑا بیماری یا مودی جی نہ پشاور تہ چھ ایمو کما پسمان دا لکا دے او ڈیر غریب لکا دے دی کہ بد سپتال اپ گریڈ چھ خو مو ٹولو نہ
منتخب شی نمود ٹولو آگا خلق سے پخپل کورنا بھی کورشوی دی آئی ڈی پی ہوتا وہی یا ٹی ڈی پی ہوتا وہی پاکستان مختلف علاقوں کی وہ سی نوید امید لگی سیرا دکم خالق دکم نمائندگان تو منتخب شی قومی اسمبلی تھا صوبائی اسمبلی تھا روشی نویب دمو کډوالو متعلق کی خصوصی توګه باندې با کوشش کی مو پسے پورا بائز طریقے سرا او پخپل حقوق سره به مخپل خپل علاقو ته واپس بوتپلی دې پرا پرا کوشش کوي او دې پرا بده مهنت کوي.
زه حبیب الرحمن د صدیق ضلع کورم نه تعلق ساتم او په پېښور کې ایلیمنت ایجوکیشن فاؤنډیشن کې زه ډایریکټر پروګرامز کار کوم. به حیثیت ایجنسی څخه د امر جنگ وشو نو 10,000 ارب روپی څه دو تلاس کولو لپاره ملوي. اولین فنډ څنګه به هر کوله 100 ارب څه دو لګي. پروس کول سکوم ریڈنگ آغا صرف 34 ارب لگی دلی د باقی پیسے منا یو قسم واپس ہوتے لوڑے نو دا آغا کرونه چې په دې باندې د مو فنڈنگ ریس شي. دویمه خبره دا چې تو کوم څه دی آغا په تیارو کې ډوب دی او آغا ته پالیسی میټرز په کور دی لکه تعلیم صحت دی دو لپاره پالیسی میټر ڈیولپ شي. چېره مو فلانی 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 زینو کې ای کیټګری سکولونه او کالجونه او هسپتالونه په کور دی او فلانی 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 زینو کې بی کیټګری او فلانی فلانی باقی کول امپلیمنٹیشن سب د لوکل گورنمنٹ کوری او سب د پروینشل گورنمنٹ کوری نو هغه به بیا کیږي.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو او سیوبل رپورٹ. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر پوله لا هم تجارت ولاړ دی او په نتیجه کې زرګونه خلک بې روزګار ناست دي. د چمن پر لد درنی میاشتې پوره شوې دي خو لا هم د غوښتنه نه ده بدل شوې چې پاکستان حکومت د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړي. د پاکستان لخوا د پاسپورټ او ویزې شرط لګېدو د نور تجارت ترڅنګ هلته ورځنۍ مزدوري کوونکي پانډیان یا د سیمه ایز اصطلاح کې ورته لغړیان وایي هغوی سخت ځپلی دي. دوی وایي زرګونه خلک پر پوله ول روزګار کول پرته د مدن بل هیڅ ولارن لري پښتنه دا چې د خلک د پولی تر تل کې دورسته د کور ضرورت څنګه پوره کوي دا به د بوریوال کاکل په دې رپورت کې وورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ پر مهال د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد په چمن کې هغه پرلت لا هم روان دی چې په زرګونه خلک پکې ناست دي. د 2023 کال د اکتوبر له 28مې په روان دي پرلت کې ناست زیاتره هغه پانډیان یا لغړیان دي چې پر دې پوله بیا هر ورځ په شا د تجارتي سامانونو غوټي یا پندوکي وړل او راوړل. د پاکستان حکومت چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرط لګولې دي نو ورسره د دې خلکو روزګار هم درېدلې دي. دوی وای په چمن کې نه کارخانه سته او نه هم زراعت سته نو ځکه یا پر پوله د تجارت سامان وړل راوړل د آمدن یوازینۍ وسیله وه چې اوس د دوی په وینا له تیرو درنومو میاشتو ورباندې بنده سوې ده. د باز محمد په نامه یو بیروزګاره سوي کس د جنوري پر 28مه مشال راډیو ته وویل چې د لغړیانو شمیر لږ تر لږه 40,000 دی او د ده په وینا دا ټول اوس پر سوال کولو مجبور سوي دي. د ویل کوریا پولی ته څیرمه دی او د پولی تر تړل کېدو وړاندې درو ورونو کار کاوه او اوس ټول بیروزګار ناست دي.
موږ مقصد په کور کې ډیر لستانې زما نو فاميلي ګرد ډیر لستانې پر دروازه باندې موږ لغړتوب کاوي چولې وړې دال وړې برا وړې پلمیټ وړې د ورځې 15,000 1,500 دا غلې ګټلې یارې وته ویلې دا بل څه ویلې موږ بل روزګار نشته دا غلې لغړتوب چې مسار به موږ ګټلې مقصد به په هغه بچول شي نه براوړي موږ کور چې دي څه زره مصرف کړي د میاشتې گزاره کې چې لږ مخته شي دا لکه مصرف کړي.
باز محمد وویل چې دوی د پولی لتړل کې دوه راهیسی خپلې بچت کړې پیسې خرڅ کړې دي او اوس یې وار له مخه 15,000 روپۍ په پور اخیستې دي. د عبدالهادي په نامه بل کس مشال راډیو ته وویل چې دوی په کورنۍ کې ټول څلور وشتنه دي او یوازې درې تنه پکې پر پوله د سامان وړلو راوړلو روزګار درلود. د ویل د ورځې شاوخوا 1500 روپۍ ګټلې او په هغه بیا د همهغې ورځې د ضرورت سامان اخیستی او اوس ور باندې د آمدن دا وسیله تړلې ده.
دا څلور میاشتې کېږي موږ بیکار ورته ناست یو مجبورې قسم دین په قرآن کې په تناره والا ته ډوډۍ په پور وړو هغه ما نه دوه واره جواب را کړی دی موږ مجبورې یو ډېر مال دا خامخا پر موږ باندې خطره رانسي یا دا ما د ځان سره وسیت لیکلې دي یو لک 15,000 روپۍ پر ما باندې دي.
عبدالسلام نومي بل پانډي مشال راډیو ته وویل په کور کې اته تنه لري او دای پکې د ګټي یوازینی کس و خو اوس د پولی تړل کې دوله قبل دای هم بیروزګار ناست دی.
پلار می نشه کوي نشه یې مواد باندې اقتصادي دغه کوي او زه بیروزګار یم اوس وسکونو خو ورکی دی مور پلار خوند دی ورکی ورور دی نو ما یو لک 40,000 روپۍ پور کړی دی په دغه سره می کړی دی سبا یو تاریخ ته اړوم بس اوس هغه هم د تاریخ یې هغه در ما بدتر دي خامخا یې غواړي اسرائیل کرایه دي تو ډېر مجبوري حالات خراب دي قرض می کړی دی اوس د قرض سړی نه چې نور قرض مشتراي کی.
د پاخه عمر لرونکي محمد غنی هم له دې بیروزګار سویو څخه یو دی. دی وای د لاري تړل کېدو اوس پر سوال مجبور کړی دی.
د میاشتې تقریبا وړه غوړي جوب خرچه د سینه ده تقریبا اویا زره شپېته زره داسې بس را کړی چې درې میاشتې شاوخوا کېږ بېکار ناشي یا یو لک 50 شپېته زره داسې خپلې ولې هغه خرچ مې سولې دا سپور د دې سپور نه دی هغه لاس را باندې شي یا بل لاس را باندې شي بس په دغه رقم گزاره د زموږ ته.
دا بیروزګار سوی په زرګونه خلک وای تر هغه وخت به پرلت ته دوام ورکوي چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزی شرط نوی ختم کړي. دوی وای د پاسپورت او ویزی شرط ځکه نه مني چې په ورځ کې 4 ځله پر پوله اوړي را اوړي او د دوی په خبره دا ممکن نه ده چې هر ځل دی پاسپورت او ویزا استعمال کړي. د پاکستان حکومت وای یو خو دا دوه بیل ملکونه دي او ترمنځ یې تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزه وي او بل د دوی په وینا دا ګامې د خپل ملکی امنیت او قاچاق مخنیوي په خاطر اخیسته دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو د اوریدونکو د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته اور هم د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالحیان نن په اسلام آباد کې خپل پاکستانی سیال جلیل عباس جیلانی سره کتلی دي. دوی دواړو وروسته د پاکستان په د بهرنیو چارو په وزارت کې خبري غونډه هم کړې ده او ټاکل شوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم نن د پاکستان له نگران وزیر اعظم الحق کاکړ او وروسته د پوز له مشر سره هم وګوري. دا په داسې حال کې ده چې د جنورۍ پر 14 او 13 ایراني او پاکستانی پوز دیو بر پر خاوره بریدونه وکړل او د هغو وسلوالو د وژلو دعوی وکړي چې په وینا یې د دوی په ملک کې حملې کولې. د سوات په مټه کې یو لکه او جنای د غیرت په نوم وژل شوی دی. د مټې تحصیل کالا کوټ تانیدار شریف الله خان نن مشال اډو ته وویل چې پرون مسپخین د لاکو کال خول نومي کلی کې په یو کور دننه یوې ښځې خپل لور او یو هلک د غیرت په نوم وژل دي. د پولیسو په وینا دغه ښځه له وسلې سره دوی نیولې ده. پاکستان تحریک انصاف وایي په کراچۍ کې پولیسو 25 غړي نیولي او د دوی په جلسه یې اوښکې باون کې ګاز کارولی دی. تحریک انصاف یو ځایي مشر زهرا ندیم پرون د پولیسو له پولیس سره تر نښتو وروسته مشال اډو ته وویل چې په قصدي ډول دوی کمپاین کولو ته نه پرېښول کېږي. خو د کراچۍ پولیسو مشال اډو ته ویلي د تحریک انصاف غړي ځکه نیولي چې هغوی کاڼي ورول او 10 پولیس یې زخمیان کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د شام له پولیس سره نږدې په شمال ختیځ اردن کې پر میشته امریکایي ځواکونو د ډرون حمله شوې چې پکې 3 سرتیري وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. بایدن د جنورۍ پر 30 یعنی پرون په خبر پاڼه کې زیاته کړه چې قسم تر اوسه پورې د برید په اړه معلومات غونډوي خو ورته معلومه ده چې حمله په شام او عراق کې فعالو د ایران ملاتړ لرونکو ډلو کړې ده. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ نن په خبر پاڼه کې وویل چې په دې برید کې لاس نه لري. اوس پر اوریدونکو د دې اونۍ د مشال ریډیوي مجله خپرونه وړاندې کوو چې پکې به له افغان شاعرې زمزمې غزل سره د هغې پر ژوند او کار خبرې تاسو واورئ. د خپرونه نجیب عامر جوړه کړې ده.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا اونۍ د افغانستان یو پیژندل شوی ځوانه شاعره زمزمہ غزل له موږ سره ملمنه ده. غوی پر واتس اپ باندې را سره له افغانستانه همدا شیبه وصل دي. زمزمہ جانې تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. ستړي مش
عامر صاحب تاسو ته د مشال ریډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو د خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام زمزمہ جانې، تاسو کې د ځان پاړه یو څه معلومات اوریدونکو ته ورکړي.
خاډي خوالینه زمانو زمزمہ غزل تخلص کوم. از میدان ورته کلی توسیدون کوم چې اوس مهال په کابل کې ژوند کوم او د تی 15 محصل یم. ترڅنګ لیکوال یو شاعری کوم.
صحیح. نو تاسو د طب پوهنځي محصل یاست خو د ادبیاتو سره هم شوق لري. نو زما شوق چې اوس ژورنالیزم سره و نو زه طب ته لاړم. نو څنګه ستاسو ادبیاتو سره شوق و ته طب ته لاړلې؟
زما امیر صاحب دواړه رښتې خوښي وي. هم زما طب خوښ و هم ادبیات خوښ و. بیا داسې و چې په ادبیاتو کې ما مثال د خبرې ما به شعر لیکم مخکې له دې چې زه ادبیات ولولم. ما شعر لیکلی سو او لیکم یې ورباندې برلاس وم څه نه څه. نو بیا د دې لپاره چې ما زر زه خوشیر هم لیکی سم کولی شم د ځینو کتابونو په مطالعې سره خپل هنریت یا دغه شعرونه یا نثر مخته یوسم طب په انتخاب کړم د خپل ژوند لپاره. طب سره مې مینه او زما کورنۍ هم طب خوښوو. نو بیا مې طب شروع کړ او همدا زده کړې مې کولې.
صحیح. نو ستاسو د شعر ملګرتیا څو کلنه شوه اوس؟
اولک رښتیا ووایم نو دا شعر ما د مکتب له دورې نه لیکه. پوهه شاعري پخه شاعري نه وه. نو هغې ته زه شعر نه شم ویلی خو ما د مکتب له دورې نه شعر لیکه تقریبا 3-4-5 کاله کېږي. ځکه چې وخت زه 12 ټولګي کې وم چې ما به شعر لیکلو پیل کړی و. ان لګې مرکې میم لیکه خو ګټه شیر نشم ویلای کله چې زما شیر پوخ شو اوس هم خپل شیر ته پوخ نشم ویلای خو بیا هم اخه دې څه نه څه گزاره کوي خو مخکې دا تقریبا څلور یا پنځه کاله وکړو چې زه شیر لیکم.
څنګه پخېږي دا شیر؟
کله چې په شعر کې کوم نقاط چې مهم او ضروري وي او کوم شعر چې لوستونکو خوښ کړ هغه څه چې ضروري وي د یو شعر لپاره کله چې موږ په هغه په خپل شعر کې راوړو انشاءالله شعر پخیږي.
صحیح. یعنی ریاضت خو غواړي، په دغه ریاضت کې څه څه شامل دي؟ یو شاعر یا یو شاعره باید سوکی یعنی مطالعه ډیره وکړي، مشاعرو ته لاړ شي یا لاړه شي یا سوکی؟ ستاسو په خیال باندې کومې لارې دي چې په هغو لارو باندې مزل وکړي چې بیا د دې شعر چې وي پوخ شي؟
ښکاره ده امیر صاحب، کله چې یو انسان شعر شروع کوي یا غواړي چې شعر ولیکي نو لومړی باید ته مطالعه وکړي، په شعر باندې ځان وپوهوي، بیا کې غونډو کې اشتراک وکړي او له خوښو شاعرانو دا مشوره واخلي. نو د شعر په اړه ډېر زیات ضروري مطالعه کول دي، په شعر باندې ځان پوهول دي له شاعرانو سره. خو د ښځو لپاره خو دا زمینه نه ده مساعده چې هغوی له شاعرانو سره کښېني پر شعر وغږېږي، خو که لازمه وي یا ممکنه وي دا کړنه ډېره ښه ده. مشورې اخیستل، مطالعه کول دا د شعر لپاره ډېر عالي دي او شعر پخولی شي.
صحیح. او دویمه پوښتنه هم همدې سره تړم چې څه فکر کوئ، شعر زده کیږي کنه؟ دا یو خدایي استعداد دی، بس چاله چې خدای پاک ورکوي هغه بیا شعر لیکي.
ډېر ښه. دلته په شعر کې دوه خبرې راتللی چې امیر صاحب، ځینې دي زده کړه کوي، زده کړه کوي، مطالعه کوي، نو چې دي ته ریاضت ویل کیږي، مشورې اخلي، علاقه لري له شعر سره، نو بیا شعر لیکي. او ځینې دي چې خدای پاک خدایي استعداد ورکړی ده، نو له دې استعداد سره ښکاره ده چې دوی به مطالعه هم کړې وي، مشورې به هم کړې وي، په غونډو کې به هم برخه اخیستې وي. او ځینې چې شعر لیکي د استعداد له مخې لیکي چې هغه شعر بیا ډېر عالي او خوندور هم راځي، او ځینې چې لیکي هغوی نو بیا د ریاضت له مخې هڅه کوي، کوښښ کوي. خو تر زما په نظر باندې تر ډېره پرې زه باندې شعر استعداد دی، ځکه ما داسې جینکۍ لیدلې دي چې هغوی حتی تر نهم ټولګي یا اووم ټولګي پورې هغوی زده کړې کوي، دي صرف لیکل وس کولی شي، دومره ښایسته شاعري کوي، دومره ښه شعرونه لیکي چې زه ورته حیران شم. او ځینو په ادبیاتو کې ماسټري کړي، ما ډېری داسې کسان لیدلي چې ماسټریان لري په ادبیاتو کې، خو هغوی ما نه دي لیدلي چې شعر لیکي، ځکه هغوی وایي چې زموږ لپاره ستونزمنه ده، موږ یې نه شو لیکلی، بیا نثر لیکي یا مقالې لیکي په بله برخه کې کار کوي.
صحیح. او کراشو شیر ته په ټولنه کې، مونږ مثلا په افغانستان کې زمونږ په ټولنه کې ډېرې کارونه د سیوی خلک وي، دا د ښځو کار نه دی کنه؟ مثلا دا وي د سړو کار دی، دا د ښځو کار دی، دغه تقسیم زمونږ په کورونو کې هم وي او په ټولنه کې هم وي. شیر په میدان کې تاسو څنګه ګڼئ؟ ښځې او سړی یو شان شیر لیکلی شي که څنګه؟ مثلا ما ته ډېره جالبه ده چې مونږ ته تل مور سندرې وایي، اللهو راته مور وایي، پلار راته کلم سندره ماته نشي یاد، ماته نه دا ویل کېدی شي بل چاته ویلي یا به نه ویلي، خو د مور جار او قربان هم یو شیر غوندې وي، د مور خبرې هم په زړه ټکور لګیږي او سړی ته پوړوکوالی کې چې کومې سندرې ویلي، حتی چې د یو څوک چې ځواني مرګ هم شي مورې سانده وایي کنه. نو په افغانستان کې دغه استعداد د ښځینه شاعرانو کې څومره دغه موجود دی؟ او دم راته وایي چې د ښځو شاعرانو یا د میرمنو شاعرانو او د نارینه شاعرانو د شعر ته تاسو څنګه ګورئ؟ یو شان روان دی که داسې لاندې باندې پکې تاسو وینئ؟ سر
امیر صاحب، تاسو به لسی ادبیات لیدلي وي، تاسو به لنډۍ لیدلي وي، په سرود لیدلي وي، تاسو به په نه پوهېږم چې تاسو او خو کتلي وي، خو په هغو ځینو وړو کې چې میرمنې ټولېږي او دوی په تاریخ سره سندرې وایي هغه سرو کې، نو دا ټول هغه میرمنو ویلي دي، دا ټول د جنکو یا میرمنو له لوري ویل شوي دي چې ډېر وخت یا ډېر اوږدول یا ډېر تاریخي دي دغه لنډۍ ولسي ادبیات سرو کې، نو دا ډېری د میرمنو لخوا ویل شوي دي. امیرانو خپل تر په لنډیو کې ډېر وخت راخیستی ده چې ډېرې قوي او عالي او بهترینې لنډۍ لیکلې دي چې همدارنګه میرمنو شاعري هم کړې ده ډېره پخه شاعري کړې ده لکه نازو انا یادولی شو همدارنګه په اوسنۍ شاعري کې ډېرې زیاتې شاعران شته دي چې شعرونه یې لیکلي دي نو یوازې نارینه باید یوازې نارینه شاعري ونه کړي نه شعر یوازې د نارینه لپاره ده نه یوازې لیکوالي د نارینه لپاره ده میرمنې هم کولی شي شعرونه ولیکي او موږ د دې موږ خپل سترګو باندې لیدلی دي موږ د شهیدانو چې میرمنو ډېره ښه شاعري کړې ده شاعري کړې ده د دوی له خولو نه ډېر عالي الفاظ اوتلي دي
صحیح تاسو نه مننه زمزما غزل او استاد سره به زموږ خبرې روانې وي خو ستاسو شاعري به هم اوریدونکو ته وړاندې کوو نو سم انتخاب کړی سا وروي زموږ اوریدونکو ته او خپل مینوالو ته د خبرونې په دې برخه کې
امیر صاحب څه تاسو ته یو غزل وایم
وا به روخوان به کی ستاسو غزل به اوریدونکو هم ووري
غزل تاسو ته چې هلې می خاورې شوې مړلې انتخاب وکړم هلې می خاورې شوې مړلې انتخاب وکړم وخت تاسې بده نه کړی وکړې خراب وکړم
اها
زما ته ذات تور کېدو ملنډ بیا شروع دي زما د ذات تور کېدو ملنډ بیا شروع دي بلونګینه به قلم به کتاب وکړم
اها
چهره یو ملامتی به په ځان منل تاسې کلی راته وکړي به جواب یې کړم او هغه چې ډیر پسې دسترګو لکونجونو ګوري هغه چې ډیر پسې دسترګو لکونجونو ګوري هغه شی به یې کړم خوده کلا عذاب یې کړم او د بدمستانو د خمار زړه زمزمې موس د بدمستانو د خمار زړه زمزمې موس اوس چې د ځوانۍ جام ته یې راوستم شراب یې کړم او زما د ذات د ورکېدو ملنډې بیا شروع دي بې لونګینه بې قلمه بې کتابه یې کړم تمه د خوښ شوی مو
ډېره زیاته مننه ډېر ښکلی غزل دی استاذ په دې غزل کې د اوسمهالو پښتنو مېرمنو چې په افغانستان کې ژوند کوي د نجونو هغه درد په کې لورای ښکاري د هغوی هغه شکایتونه ګیلې مانې نو داسې شعر چې کله لیکئ په خپله به هم حتماً تاسې خپه کوي نو کله چې شعر ولیکل شي هغه دردونو ته یو څه تسکین ملاویږي یا په اصطلاح هغه درد مو کمیږي د داسې شعر لیکلو نه پس
بالکل امیر صاحب ولې نه کله چې موږ خفه کیږو یو احساس له موږ سره ملګری کیږي که نه د ټولنې د دې محدودیتونو د دې حالاتو بیا موږ کولی شو په دې اړه یا لیک ولیکو یا نثر ولیکو یا شعر ولیکو کله چې دا لیکو نو ښکاره ده چې هغه د زړه کوم بوج چې پر انسان یا کوم درد چې یو انسان یې لري ډېر زیات ورسره کمیږي او انسان ډېر ورسره راحته کیږي
در ته ویل شي چې په افغانستان کې اوس مهال د خزینه ادیبانو یا لیکوالو شاعرانو ژوند څنګه د یار طرف ته تیار ده که اوس په دغه حالت کې مې اوس رڼا شته ده
که رښتیا وایم امیر صاحب تاسو غونډې مې نه دي نیول شوي چې امیر منې ټولې سي یو ادبي بهیر په ډول شعرونه پکې وایي مشورې سره واخلي دا غونډې بیخي درول شوي دي نه کیږي بیخي خو بیا هم دوی کولی شي چې ځان ته کوم احساس چې لري او څوک شاعري کوي هڅه وکړي چې ویي دا مبارزه په کار ده باید ویي کړي خو دغه غونډې یو نجونې یو بل سره لیدل په شعر خبرې کول دا له نږدې نه بیخي کم دي زه چې په پلان زمه نه کابل کې اوسېږم چې دلته بایات غونډه کېدلی جنکو یې کېناستلی
صحیح مخامخ غونډه کمې شوې
ده بیا زه ترې نه خبره یم موږ یو آنلاین ادبي بهیر
لرو دغه پوښتنه ما کوله چې مخامخ یا فزیکي غونډه کمې شوې دي نو آنلاین یا پر لیکه مشاعره یا غونډه څومره ممکن دي په افغانستان کې دانه نه یا د افغانستان نه بهر
دا په دې باندې تر اوسه ممانعت نشته دی ځکه چې مونږ یو ادبي بهیر لرو تر اوسه کوم ستونزې یا مشکلات سره مونږ نه یو مخسوي کولای شو په ډېر ښه ډول خپل احساسات یو بل سره شریک کړو په شعرونو باندې خبرې وکړو کره کتنې وکړو شعرونه وړاندې کړو نو دا آنلاین ډېر ښه مؤثر تمامېدلی شي آنلاین مونږ ادبي بهیر لرو چې په هغه کې ډېری شاعران لیکوالان برخه اخلي خبرې کوي
دغه بهیر چې میرمن بهیر
خپل یو بل سره تبادله
کړ. دا میرمن ادبی بهیر په خوا په کابل کې چونو فزیکی غونډې به درلودلې، اوس په آنلاین باندې خپل خپرونې لري یا غونډې لري. تاسو په دواړو کې ګډون کړئ اتمان؟
په فزیکی ډول زه نه یم تللی، ګډون مې نه دی کړی. خو زه په خپلو درسونو مصروفه وم، او بل داسې خاص ډول د کورنۍ لخوا مې اجازه یا راکول کېده یا نه راکول کېده، خو ما نه غوښتي چې زه بلته ادبي کړم، ځکه چې زه په خپلو درسونو مصروفه وم او د دې خبرې جرات هم راسره کامونه نه شو کولای. نو زه نه یم تللی ادبي بهیر ته، د میرمنو ادبي بهیر ته نه یم تللی، خو په آنلاین ډول مې اشتراک کړی دی.
نو دغه آنلاین مشاعرې یا ادبی بهیرونه څومره ګټور ګڼئ تاسو، خاص کر د میرمنو لپاره چې نارینه خو خیر یو بل سره مخامخ هم ډیر لیدې شي یا په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر فعال وي؟ خو
ډیر زیات ګټور او مؤثر تمامېږي. بالکل، دا نو ډیر زیات ګټه لري او ډیر ښه تمامېدلی شي، ځکه چې په دې کې کره کتنه کېږي، په شعر باندې، په کیسه باندې کره کتنه کېږي، نظریات یو بل سره تبادله کېږي، هغه څه چې موږ نه وي اورېدلي له نورو نه اورو. په دې بهیر کې ښې لیکوالانې دي، تجربه کارې میرمنې پکې شتون لري، کتابونه یې چاپ شوي دي، نو دوی خیو پوی کی جنې پر نثر، جنې په شعر، ډیر څه ورته زده کیږي. امیر صاحب
صحیح، ډیره مننه درنو اوریدونکو، تاسو مشال رډیوی مجلې ته غوږ یاستې. داونه را سره ل کابل شاعر زمزمہ غزل ملمنه ده، د افغانستان د میدان وردګو سیمې سره تعلق لري، اوسېږي په کابل کې، په طب کې زده کړې کړې دي، او موږ سره ل واتس اپ پلار ملګری شوی ده. نو د خبرونې په دې برخه کې به ستاسو یو بل شعر هم اوریدونکو ته وړاندې کو، که ستاسو سره شعر تیار وشته در سره.
بالکل، ولې نه، ما سره شعرونه شته دي امیر صاحب، زه به یو شعر تاسو ته وړاندې کوم.
مهرباني، خوند به وکړي.
وکړي چې خوښ مو شي.
ارشاد.
غزل داسې دی چې وایي: نه د خوب معنی شته، نه ورځي چاته خوبونه، نه د خوب معنی شته، نه ورځي چاته خوبونه، دلته خو له خپل عادت اوړي موسمونه، حیف دی چې ادا د مینې نه پیژني خلک، حیف دی چې ادا د مینې نه پیژني خلک، سترګې زما اوس هم دي نالوستي کتابونه، او ژونده ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي، ژونده ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي، چیرته څوک د چا لپاره واخلي قدمونه. او دا د یوې نجلۍ د تمامې مینې یاده ده، څوک چې په خندا سترګو ته ونیسي لاسونه، او بس څو ارمانونه مو رژېږي لکه پاڼه، بس څو ارمانونه مو رژېږي لکه پاڼه، نه چا مینه راکړه، نه وعدې، نه قسمونه، او زړه زړه د زمزمې شو لکه ورک ماشوم په خار کې، زړه د زمزمې شو لکه ورک ماشوم په خار کې، څوک یې د لاسا کړي، څوک یې واوري پر یادونه، او ژوند ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي، چیرته څوک د چا لپاره واخلي قدمونه. همدومره وانه.
ډیره مننه، ډیر ښکلی غزل دی، او د یوې پښتنې دردونه، ارمانونه، او د زړه خبرې دي چې تاسو په دې شعر کې وړاندې کړې دي. څومره ممکنه ده د زړه خبرو سندریز کول یا د شعر په ژبه بیانول؟ محدودیتونه خو به هم خامخا وي په ژوند کې.
په اوسنۍ ټولنه کې امیر صاحب یا څه نه څه ستونزمن و، اوس انشاءالله یا باید پرې شکر وباسم، ډېری کورنۍ روشن فکره شوي دي، خپلو لونو ته چلی چې هغوی نثر ولیکي، هغوی شعر ولیکي، کوم احساسات چې دوی لري په کې راینډي، نو اوس زمینه زیاته مساعده.
صحیح، دمره ته وایي چې شعر تاسو
له خپل احساسات په خپل شعر کې راوړي.
صحیح، دام را ته وایي چې کله چې تاسو شعر لیکئ، مثلا د څه د پاره لیکئ، یو هدف مو ته څه وي، څه درکوي تاسو ته، یو سکون درکوي، یو پیغام رسول غواړئ ټولنې ته، د زړه درد کمول غواړئ، لکه موخه مو څه وي، ولې شعر؟
بالکل عامر صاحب، کله چې ما خپل شعر کله چې ما شعر ته مخه کوله، کله چې ما شعر لیکه، شعر ته مخه کوله، نو ما سره یو فکر مخشي کرو نو کوم حالات چې موږ تجربه کړل په ماشوم توپ کې په ځوانۍ کې تاسو ته معلومه ده چې زموږ پر وطن ډېر بد حالات راغلي وو نو زه ځینې خپل د وطن حالاتو ته ځینې خپل شخصي ستونزو ته ځینې ټولنیزو ستونزو ته ډېره زیاته ځورېدم خفه کېدلم به ما سره په داسې سوچ و دا فکر ستونزو ته خفه کېدل دا به زه څنګه وکولی شم تر نورو یې ورسوم یا به مې د کومو جینکو یا مېرمنو حالات چې وکتل پر هغوی محدودیتونه یا پر هغوی باندې د ځینو کورنیو یا خپلو خاوندانو یا هغو کسانو لخوا چې دوی پرې ظلم کېده نو ما به غوښتل چې دغه حالات زه تر نورو د شعر په ژبه ورسوم سره یو دا احساس و او بل ما غوښتل ما خلک وپېژني زه دنیا ته خدای پاک رالېږلی یم نو داسې بیا بېرته ولاړه نه شي
فکر کوي چې تاسو د شعر انتظار کیږي مثلا تاسو په ټولنیزو رسنیو چې خپل شعر خپروي ځینې خلک به در سره تاسو میناوال یا میناوالې به درته وایم چې مونږ ستاسو د شعر انتظار کوو او دغه وخت کې څه فکر کوي یو خوشحالي احساسوي چې تاسو د خلکو د ذوق مطابق یو څه لیکلي دي
بالکل امیر صاحب زما بس ډیری مینهوالې چې مې کوي مینهوال شته دي چې زه چې کله شعر خپروم یعنې په دې وختونو کې خو د هم یې پوښتنه کوي او کله مې چې لیکلی وي نو ډېره زیاته مې تشویقوي زما ډیری زما یو ملګری همکاره مې ده نو هغه ما ته وایي چې زه تر څو ستا یو شعر ده یو چا ته رمم کړی ده نو وایي تر څو چې هغه وانه ورم زه نه ویده کېږم نو شته دي داسې ځینې ښه مینهوال
صحیح کله چې داسې فکر کوئ چې تاسو نه غوښتنه کیږي یا خلک تاسو ته انتظار کوي نو دغه فکر کوئ چې کله یو شعر لیکئ یا مسؤلیت بیا زیات احساسوئ چې دا شعر د یوازې د زمزمې نه دی دا اوس د زمزمې د خولې نه لیکل کیږي خو دومره خلک یې اوري هغوی ورته انتظار کوي د هغوی ارمانونه انځورول دا مسؤلیت ته شاعر زیاتوي که نه یا د شاعرې
د یو چا کیسه واورم یا هغه زما حالت زما خپله مې لیدلی وي زما د سترګو حال مې زه تل په شعر کښې راخلم داسې نه ده چې زه به خپل ټول احساسات په شعر کښې راخلم زه د ډېری ځوانانو احساسات په شعر کښې راخلم او لیکلم یې کله مې چې لیکلي ده ډېری وایي چې دا شعر باید ما لیکلی وي ځکه چې دا زما ژوند او د حالاتو سره ډېر برابر دی
نو ستاسو نه به یو شعر بل هم د خپرونې په دې برخه کې واورو که درته ممکنه وي او لطف کوئ زموږ اوریدونکي به خوشحاله شي
مثال په بل هم درته ووایم هغه داسې دی چې بې مطلې غزل دی وایي ما چې د زړګي وینې خالونه درته کړې ما چې د زړګي وینې خالونه درته کړې دا دنیا د بل رقم ښکاره کړه که دې نه کړه او څه پنا کردو مې کړه دنیا د زړه را جوړه څه پنا کردو مې کړه دنیا د زړه را جوړه وران دې په نیمه اشاره کړه که دې نه کړه او نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را چیټ شه نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را چیټ شه خپله عاشقي دې مسخره کړه که دې نه کړه او ما درته د خپلې مینې څومره ډېر ویلي وو تا اوازه هر طرف خوره کړه که دې نه کړه او تا ځلې دې ژر راځم دیدن ته زمزمه کې تا کړې هغه ژمنه پوره کړه که دې نه کړه او نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را ټیټ شه خپل عاشقې دې مسخره کړه که دې نه کړه
ډېر ښکلی غزل دی ډېر خوندور غزل دی او مطلع نشته خو نور هر بیت یې خوندور دی تر مقطع پورې نو ستا د دې نوم پورې را یاده شوه نوم خو د یا تخلص خو د زمزمه دی خو کله د زمزمه هم کړې ده که نه
نامر صاحب اول نه کله چې جنکۍ حتما د خپل کور کارونه کوي یا اشپزخانه کې مصروفوي د دېګ پکولو یا لوښي مینځي یا اچارو کوي ځان سره یو زمزمه تمن کوي
خپل شعرونه هم کله کله زمزمه کوي
بالکل کوم چا چې ترنم کړی بیا په مغه طرز باندې چې زما ډېر خوښ څه وایي بیا زه هم زمزمه کوم یا چا د سندرې په ډول ویلی وي
صحیح مونږ ته یې اوس ویلی شي په زمزمه کې
نه امیر صاحب اوس خو نه کېږي هغلته خو یوازې یم نو که خښه شي ښه نه شي خو ځان ته یې هم کولی شم
صحیح ډېره زیاته مننه ما شوخي وکړه ما یو ځل دغه سره مرکه کوله استاد ما اوس یاداش نموزاغه رحیم غمزاده سره الله پاک ته وبخي نو هغه ته مې ویلي چې استاد زیاتره د خپل شعرونه ویلي دي کنه نو دا ولې وای نور هنرمندانو زما شعرونه نه ویل نو ما خپله بس هنرمندي ورته شروع کړله نو دا ښه ده چې خپل شعر هم زمزمه کوي نو دا راته ووایه چې کتاب دې چاپ شوی دی کنه
نه امیر صاحب د پوښتنې سره زیاته مخکېږم هر څوک پوښتې پاره مرکه کې چې کتاب دې چاپ شوی که نه ده نو تر اوسه خو مې کتاب نه دی چاپ شوی او تصمیم نه ورته لرم ځکه چې هر وخت چې زما شعر یو ښې درجې ته ورسېد یا ښه شعر باندې وپېژندل سو نو بیا په هغې نه وروسته زه خپل کتاب چاپ کړم داسې نه چې کتاب چاپ کړم بیا وروسته باندې پښېمانه یم یا له نقدو نیوکو سره مخ شم
څومره شاعري دې کړې ده کتاب خو به برابرېږي خو تاسو اوس خپله د دغه نه کار اخلی خو سانسورې نه
او یو کتاب برابرېږي چې یو کتاب کې سل شعره اتیا شعره داسې ځایدلی شي او ښه دا ټول زما په نظر هغه شعرونه مې سره بیل کړي دي چې هغه زما په نظر ښه ښه شعرونه دي هغه خراب ما په کې نه دي ساتلی
کله چې د کتاب چاپو نوم دې ورته اوس نه غوره کړی که نه دغه وخت کې هغه وخت هغه مسلات
یوازې تصمیم ځان سره فکر کوم که ښه کتاب چاپوم بیا به څه نوم پرې کېږدم ډېر فکر مې وکړ څه خاص نوم مخې ته را نغللو نو د یو دا نوم چې څه نا څه زما لپاره بد نه وم زه ستا زمزمه پرې کېږدم
صحیح
نو خو بیا هم دا خو د شعر لپاره مې تر اوسه نه دی انتخاب کړی خو تر اوسه مې په دې اړه داسې خاص نوم ته فکر نه دی کړی فکر مې کړی خو څه خاص نوم مې مخې ته را نغلو مې ذهن ته مې را نغلو چې زه یې په کتاب کېږدم
صحیح دا غي ورځ په هیله چې یو نه تاسو ډیر کتابونه چاپ شي او له خیره بیا به تاسو سره خبرې کوو تاسو په چاپ واسارو باندې نو تاسو اوس هم ډیر خلک شاعري کوي په مشاعرو کې برخه اخلي په خزینه بهیرونو کې هم دارنګ د نارینه او په بهیرونو کې تاسو خپل شاعري او روي خلک خوخي او په تلوتلو کې درته وای چې د خزو مشاعري خوندور وي کده سړو
او ډیره مننه مې سوې ان شاء الله او زما د زمات پښون کې وخه د زما کتاب چاپ شي او ټولنې ته وړاندې کړم
مننه ما په تلوتلو کې پښتنه وکړم ول تاسو د میرمن ادبي بهیر په مشاعرو کې هم ګډون کړي او د نارینه او انلاین په مشاعره کې هم تاسو راغلي وست نو د خزو مشاعري خوندوري وي کده سړو هغه
د خامې سي مخم د نارینه او په مشاعرو کې ګډون کړي دا په انلاین مشاعرو کې هم د میرمنو نو دوار خدشته ډیری خوندوري مشاعري دي ډیری علي مشاعري دي زما لپاره د دوار مشاعري ډیری پسله پوری دي همدارنګه زه ډیر زیات خوشاله یم چې د نارینه او کوم شاعرو کې مې ګډون کړی هغه شخصیتونه چې یو وخت به ما د دوی نومونه سرچ کول دوی به مې پلټل او ما ته شعرونه لوستل دا ځل ما د دوی شعرونه واورېدل او خپل شعر مې وړاندې کړ زما شاعري دوی واورېدله نو زما لپاره هم دا دوار شاعري ډیری جالبي اولي
نو بریالی اوسی کامیاب اوسی هم د میرمنو په قطار کې هم د نارینه په بهیرونو کې او لا نور وزلیږي ډیره مننه چې مونږ له دې وخت راک
ډیره مننه مې سپېږې د تاسو او اوریدونکو زما خبرونه خسته شوی نه اوسې خسته نه سي دا چې زموږ خپل خبرونه لپاره وړو په للم زما لپاره د ویار ځای دی ډیره زیاته مننه کوم مې سپېږې
تاسو نه مننه درنو اوریدونکو تاسو ټولو نه هم مننه چې د خبرونه ته موږ وق نیول تر بلې ونې پورې خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړي بل ونې به د نوې ملما یا نوې ملمنې سره بیا تاسو په خدمت کې یو ترغې د ځان ډیر خیال ساتي د خدای په امان
مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.